ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیخي ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال پرتلا زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و. د دغه مرکز د 2015 کال په راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پښتني دا دي چې 2015 کال ولې افغان رسنۍ او خبريالانو ته ښه نه و؟ رسنۍ ولې مهم دي؟ ولې د وضعیت د ښه والي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2015 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نه شي؟ ځوان فکر خبرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤل ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهاند. دواړو درنو میلمنو ته راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 12 15 40. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل به له تاسو نه وکړو. تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، اربلته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دادی نږدې یوه ورځ پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی، څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ صاحب. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و او رسنیو د نران لرل خبریالانو ته پاملرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم همدا چې 15 ته راشو. په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبریالان، افغان رسنۍ، نه یوازې رسنۍ خپل اکثره رسنۍ مالي ملاتړ له لاسه ورکړ، خبریالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبریالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو، دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنی په تېر کال کې په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي موږ یو څېړنیز راپور لرلو، په د افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړې دي ښځینه خبریالان دي، او دوی دې تک شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې تاړ کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال په خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بیرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بیرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي. او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هم هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړ نهادونه هېوادونه دولتونه ورته پاملرنه وکړي، هغه څنګه کېږي؟
بله سراخ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان هم مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سې شنبې ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی دولت له خوانه، طالبانو د حکومت له خوانه، څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودم سب لمړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم دغه سازمان له درس زله همکارانو سره په تماس کې جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب دغه همکاران چې نیول شوي د دوی په همغه لحظه باندې ما ته احوال راکړه چې موږ ونیول شو او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو وایي چې اوس په تانوی کې له تانوی نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبره لرنه نه یم چې په خپله له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنی زه په پاکستان کې له جیم نه راوتلم او داسې یو څه یوې پیښې سره مخ شوم چې زما لپاره په خپله په ژوند کې ډېره ترخه وه. هېڅ دوه موټره راته ودرېدل او لاسونه را باندې چاک او موټر ته پورته کړم. تانې ته یوړم. تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېده. زندان نه وروسته زما کسان ډیپورټ ته ورسېده او هغه خبره الان چې زموږ په درېمو هېوادونو کې د هغوی درد د هغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. موږ که په هېواد کې وضعیت داسې وایي رسنیو ته ازادي ورکول کېدای خبر اعلانو مو دندې لرلی. رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم مخ رسنۍ د سانسور فشار او 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 د اوسني حاکمیت تر تر واخمن وضعیت لاندې نه وایي نو څنګه به یو خبریال دې ته اړ شوی وایي چې خپل هېواد پرېږدي؟ د پاکستان په څېر یو هېواد ته چې هلته د هېڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي. زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل. په افغانستان کې اوسنی وضعیت د رسنیو د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته ایران او پاکستان ته پناه یوسي او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني خو له خپل هېواد نه دوی پناه یوسي نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کورودان څراغ صاحب. راځئ چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب ستړي مشي. ستاسو معلومات دغه د درې افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شئ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کیږي؟ د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غوږیږي بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو؟ هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه. په سکه سلامونه لوزین سه تاسو ته څراغ صاحب ته همداشم تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې څراغ صاحب هم په دې اړوند خبرې وکړې نو او په خیر ده لوي ده هغه ستونزې چې دلته موږ اوسه لاس او ګریوان یو او په ټوله کې ډېری خبرې هغه اوسه لاس او ګریوان دي خورا ډېرې زیاتې دي. لکه څنګه تاسو ویلې چې دغه د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول او هر ورځ دا لړۍ روانه ده. هر ورځ نن په یوه د سواه بل ده. نو افغان خبریالان دم لړۍ تیر دریو کلونو راهیسې دي. په خاصه توګه دا لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي. د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کې ډېر زیات خرابه ده. له حده وتلې خرابه ده. خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه راووځي. یعنی بند پاتې دي په کورونو کې. حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه راونیسي. نو فکر وکړئ چې تر دې حده وضعیت رنګلی ده. حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کې کورنۍ غړی ناروغه وي. دوی نشي کولی چې دغه یو درملتونه پورې لاړ شي. نو فکر دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده. که وځي هم ستونزه, که ونه وځي هم ستونزه. مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وی ځینې څلورم وارې وی چې د پیسو په بدل کې خوشي کېږي. هغه خبریالان چې پسله هغه پیسې شتمني هر څه دې څه ول له لاسه یې ورکړې هېڅ ورپاتې نه دي ځکي دومره یو څوک احساس نه لري. دغه پاکستان کې وایي, منظور یې پاکستان ده, د پاکستان خلک چې ګاونډی ځانته وایي, ځانته یو مسلمان ملک وایي, دومره یو رحم صلی رحم نه لري لکه د یو ویښته ورکړې. ولې ته په مسلمان دونه ظلم کوي؟ دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې دغه خبریالانو له شوق علاقین نه دي راغلي. دلته دلته له خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي. که افغانستان ته هم لاړ شي هلته د طالبانو په واکمنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دلته پاکستان نه پرېږدي. نو پس دا خلک څه وکړه؟ د افغان خبریالان شل کاله له بیان لازمي څخه دفاع وکړه په اول خط کې به فیصله لسرتیرو سره په جګړه کې بوخت وي یعنی دوی به رپورت جوړولو آیا دستاوود همدغه اوس د نن ورځې همدغه شان مشکلات سره لاس او ګریوان سي یونیسیار څه ځانته یونیسیار وایي په تش نوم یونیسیار ده دومره ګټه خبریالانو ته په ټوله کې ټوله افغان کډواله ته نه رسولي خبریالانو ته ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو ډک دي دلته له مشکلاتو سره دي مشکلات سره لاس او ګریوان دي اما بیا هم چوپه خوله پاتې دي بس خلاص دنا یوازې ننداره کوي نو دغه ستونزې دي چې افغان خبریالان لاس او ګریوان دي وسده او دغه ستونزې نور هم د ډېرېدو پاتې دي او دغه 2015 کال ستاسو یاد کړو په تېره دغه شپږ میاشتې اخرې شپږ میاشتې له حده وتلې ستونزو نه ډک کال و افغان خبریالان له سختو ستونزو بیا هم ټینګار کوم چې ورسره مخامخ دي ورسره لاس او ګریوان دي باور وکړي ذاتي خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک وان قانون کې خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزه په دې کې ده چې ډیری خبریالان ویزه ختمې شوي دي ویزه نه تمدیدوي د شپږو میاشتو کېږي چې نه تمدیدوي نو فکر وکړئ چې له کورونو څخه یې مالا دوی په زور او جبر سره ایستل کېږي ستاسو ویزه نه لرئ او بله خبره دا چې بله لویه عمده ستونزه دا ده چې پخوا به تنها له پولیسو څخه هېرېدل اوس له عامو خلکو نه هم هېره پکار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نه شي کولای اوسېدی نه شي ولې چې وایي ما به دا چې ما باندې پوهشي چې دا افغان ده او د ما په سر انعام ټاکل شوی ده او انعام به واخیستل شي فکر وکړئ چې دومره توهینامه ده دومره تحقیرامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ریبني دغه حالت د خبریالانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ چې درې مهي وادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې څه وایي متل دا وایي څه غنم لاندې او څه زرنده پڅه د کسان چې کیسونه درلوده لکه د امریکې لکه د نورې هیوادونو د امریکې خو په ټپه ودرېد او ډېری خلکو پروازونه اخیستې هغه پروازونه مې هېڅ و او دلته بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکې د وروسته د ترامپ قدرت ته ورسېد دا حتی دغه هغه د په نور هیوادونو کې خبرې شوي او اغیزمن شو د کیسونه اوس خلک ډیری افغان خبریالان بلا تکلیفې کې دي انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې یو ورځ موږ بل دغه نه لکه اسپانیا لکه فرانسه لکه آلمان دغه هیوادونه ته ولیک دوسو نو بیا هم لمندیستا نو موږ بیا هم د دای موږ ټولنه سره دی ام سو په نو دا مو وقال له صلاح صاحب څخه او بدی صاحب څخه ټول غوړي څخه منندوی سه هر وخت موږ غږ او چکرای دا او اته په دروستي کې تاسو شایدان یې چې یو لارونه فرانسې کې تر سره چې موږ منندوی نو غږ او چتیږي اما کتنه تاسو ویل چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسې دي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم سي اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډېر زیات اغیز من سوای دا امنیتی وضعیت کنه د خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې غوښنه کوي نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسيدي په دې پسې نه دي دا خبريال نه ځو چې فقط غوني څه وایي چې جلته نو فکر وکړو چې دوی هغه بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوقو د کولاندې کې له خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي موږ مخکې ویل چې دته نو یو خبريال دا د څلورم وایي چې ویني تاوم شپه په تڼه کې ته راځي او د کورنۍ په د دې ته شوشي دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به څه وخت راځي یا د پورت به سي نه به سي دا هغه ستونزې چې هر ورځ وان افغان خبریالانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف وبسي دي بیان وایي فقط خپل افغانستان سره تل افغانستان سره د مخه سیاست لوبونه
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوهمه نیمایي کې لږ بیا تفصیلي خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبرې واورو بیا دوهمه نیمایي کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلی شي او که یونیسیار غږ نه اوري د پاکستان حکومت غږ نه اوري هلته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غږ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشي بوتي نګ دي سوي او څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوې دي د غواخونو یو سره شپک شپته په کې هم ثبت شوې دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وايي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبريالۍ موضوعات نه دي کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو د خبريالۍ سره اړیکه نه لري تاسو چې ارزونه کړې ده راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې څومره موافقې دي طالبانو له دې سره
ډېر مننه دوی خدا وای لوتين سل چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکي زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایاتو نه هم کارانو نه راټولو مداسې او پیښم لما سره شته زه بیا غږ ځای او د ولایت نوم نه خلم د دې لپاره چې هغه د خبريال امنیت خوندي پاتې شي په یوې غونډه کې د طالبانو یو ډیر لوړ پوره چارواکي لګیا دي خبري کوي او خبريال راپورته کوي اګه د یوې پروژې په حق لما سي دومره ورته وایي چې دا ولې ځند دلې د تاسو ژمنه کړې و چې دا په دغه کال کې پایته رسیدي یعنی دغه د پښتون طرز یو څه انتقادي و نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه تر اخلي چې باید خبري ولیکي نو چې په یو ټولنه کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري یو څوک راپورته شي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره د یو خبر لپاره د موادو د راټولولو لپاره د پښتنې اجازه ونه لري نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقوقو خصوصا د نجونو د زده کړو په حق لازم ځینی همکاران چې نیول شوي دي همدم ګړی مهدی انصاری خبیلګه د چده خوارکای په زندان کې د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دوی موضوعات هم دي هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري مثلا د خزو حقونو اړوندې د جنونو د زده کړو اړوندې د خزو د کار او د آزادۍ دغه مسایل اړوند هغه راپورونه هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې د دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي د همدغه مسایلو ناغنه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي وهل کیږي ټکول کیږي زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې زه پیژنم په پاکستان کې دي یعنی دا غوي د زندان هغه کیسې هغه شکنجه وربړون زورول چې د دوی ما واوریدل یو وخت ما ورسره مرکه کولې باور وکړ چې زما د پاکستان ورته ځښ ول دغه وضعیت په فرسره باندې دغه حلقه چې دوی راتنګ کړي په خبره لاله باندې دغه حلقه دوی راتنګ کړي ده داس په یو ډیر ناوړه وضعیت او د رسنې لپاره د خبريالانو لپاره خبريالان دغه وضعیت اړکړي د خپل هواد پریږدي او 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 ایران غونته او پاکستان غونته هوادونو ته پناه یوسیو کډوال شي دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل په تیر 2015 کال کې خلبه د مرګ د ځینو اروپایي هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه چې په دغه برخه کې توجه کړل نور هیڅ هیواد د مخکې بهان سبب یې موضوع ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري چې پاکستان کې د خبريالانو اړوند موضوعات په هیڅ دلچسپی نه خي یعنی زله خپل ویان سر د دغه مسولینو سره ما مسلسل تماسونه ونیولې دي ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت کې ما یونیسار له یو مسول سره اړیکه ونیول چې زمي ول شوه ما زه دغه روان ما زندان ته وړو لاګین روس ما ډیپوټي باور کې تر اوسه پورې زما نه عادي مسج ته هم جواب نه درا کړی
او متاسفانه دغه ستونزې شته بیا بل اخر تاسو کولک د زندان د وخت کې مخکې موکړه بیا څنګه خلاص وي چا مراجعه وکړه منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بل اخر له افغانستان راو له پاکستان راو وتلې یعنی دا ستاده ادارې چې یونیسیار نه علاوه همکاري کوي خبري اعلان سره د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو
لدین چې لبد امر غچې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلاره په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو تم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په نیول کېدو پر مهال د ام سوچ زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربیره له بده مرګه زه بندي وم او بیا له بند نه وروسته شاوخوا یوه اونۍ له بند نه وروسته زه افغانستان ته ډیپورټ کړم او هیڅوک د دې د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ و مخې ونیول شو او دا منحظ دی او خبریال منحظ د هغه کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تېر کړی. زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه درکوم او په دې ښه پوهېږم خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده دا ډېره ځپونکې ده ډېره دردونکې ده او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار دی.
بله دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي دا هم یو ښه خبره ده. څراغ صاحب د سانسور په مسله کې لا هم لږ تمکیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي د 2014 کال په شمول. تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکون سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع د بشري حقوقو دي یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي. فکر کوي سانسور تر کومه حد پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا پوښښ لاندې مره ولې؟ دغه سانسور تر کومه حد محسوس دی او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کې آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې یو چارواکي سره خبرونه او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعاتو پوښتنه ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کیږي چې ته پلانکی ریاست ته راشه او ځان راورسه او د دغه موضوع په هکله ته مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغومره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې دوی 15 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات د دې په خاخه موضوعات بخپريږي، خبرونه کوي، هغه کیږي، کنټرولېږي، چټيږي، راپورونه همداسې دانه دانه په افغانستان کې دنه هر ورسنه خصوصي دولتي خو خپل د دوی په لاس کې د خصوصي رسنیو محتوا د خبرونو د لکېږي، خبرونه اوریدل کیږي. هر هغه خبرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدئولوژي پر رغبان د داسې خبر هم عادي خبرم پټوش داغه رسنۍ خبريال او داغه خبرونه مسول هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنه لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک به دا وایي چې نه سانسور شته نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تمام سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لس هاو ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوښې او د دوی د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعاتي هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ورسره حساسیت لري د هغې خبرونه څوک جوړول شي نه 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 د تلویزیونی رسنیو لپاره یو ځان د پالیسي وځ کړی و، د هغه رسنیو لپاره د شنون کو نوم لړ ورته ورکړي چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړي، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه زموږه جواب کې بیا به تاسو سره مخه خو کو ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا خپل کارونه ته ورسیږئ. بیا دغه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلما په ډاډا زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډا خبرې کولای سي، دغه یو میلما ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډا خبري ونه کی، رسنۍ چې کله راغله انتقادي بود تیر شي په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای سي او میلمانه په آزاد توګه یا بې پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو د رسنۍ اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه ځي.
لوجن صاحب، یو وی موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، لا په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاک لکه موږ وګورې د انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقالي ژورنالیزم له منځه تللی دی. څوک خو د راپور دی چې د طالبانو په تیر څلور کلن حاکمیت باندې خو د یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند، یو راپور، یو یو ویډیو کلپ، خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی دی. یو څوک حتی نشي کولی چې د طالبانو مشر ته، یعنی د امیر المؤمنین هغه نه بغیر بل هغه ورته څوک نشي ویلی چې ملا هیبت الله، یو خبریال باید ووایي چې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده. یعنی دا هغه اوس موضوعات دي چې د رسنۍ لپاره، د خبرلانو لپاره ډیر دردونکي دي. او دا په واضح ټکو وایي چې افغانستان کې اوس مهال انتقادي ژورنالیزم او انتقادي خبریالي دا مطلقا له منځه تللی نشته.
کور ودان څراغ صاحب سلامات او سي ډيره مننه تاسو سره مخخه کو، زکه چې نور کارونه مودي مخکې مو یادونه وکړه چې شخصي کارونه تر رسیدګي. کور ودان الله پاک مو سلامات لره، مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې مور سره ګډون وک. بحث بل بهان صاحب سره مخته بوزو او یو خبريال هم شمنه کړی چې بحث سره به یو ځایږي، هله کو چې هغه هم روسته بحث تراسي. بهان صاحب، تاسو د څراغ صاحب خبرې واوریدلې چې ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې دننه او بهر، راځي لږ زره په هلار باندې تم شو دوه منی مایده بحث شروع وسله. استونزې له بعد مرغه چې هغه ل 2020 کال نه راپدې خوره واخل چې کله په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی، د طالبانو حکومت وخت ورسید، که څه هم تر څو میاشتو پورې حتی یو کال پورې رسنۍ په وډول آزاد وي خپل فعالیتونه کول، خو ورو بیا نو محدودیتونه او بندیزونه د سانسور هڅه شروع وسله، بل اخر تر اوسه پورې دوام لري. څه کول په کار دي دغه حالاتو کې چې رسنۍ اوس په افغانستان کې فعالیت کوي؟ فکر کوم هغه اغیز ډیر محسوس نه دی. څه وشي تر څو د رسنۍ دغه اوسنۍ لیدلوري بدل شي، ستراتیژي تګلارې بدل شي، تر څو اغیزمنې واقع شي، او دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره چې د محل په تبعید کې د ایران کې دی، پاکستان کې دی، مثلا د اروپای هیوادونو کې هم د خبريالان سرګردانه ګرځي. اکثر اروپای هیوادونو خپل تګلارې سخت کړې د کډوالو په وړاندې. راځي چې په هلارو لږ زره تم شو، امیدواري څومره دي بهان صاحب؟
مننه لودي صاحب، په سر کې غواړم تاسو ته دائم چې لږ ورځې مې چې طالبان واکمن شوي دي، دا په زغرد ده ویلی سم چې اصلا بیان ازادي شتون نه لري هلته. ډیری رسنۍ وتړل شوې یا یې وتړلې دوی، ولې چې نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي، نه غواړي چې دوی له کړنو څخه ولس خبر شي. دا خپل هغه ستونزې دي چې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې پرتې دي. اوس تاسو فکر وکړئ، هغه څه چې زه راپورونه لرم، خبریال یعنی په افغانستان کې تاسو وایي تاسو خبر جوړوه، موږ هم جوړوو، نو موږ تنها د متن ایډیټر درلود، همالته به دا خبر جوړېده، لیدل کېده به او وروسته به هغه دا ویل کېده. اوس فکر وکړئ چې دوی دا خبر چې لیکي د لیګي کوم کاسته د تیاتر او فرهنګ وزارت دی، لیګي او هغه د څه وروسته راځي چې چکس پس وروسته لږه اسکریپ دوی اجازه لري چې وایي. نو فکر وکړئ چې په کومه دنیا کې دا خبره شته؟ ما خو نه دی لیدلی تر دې حده پورې د پېسلا خبريال دومره پېسلا راټیم کاڅه ته دانش کوله، هغه نشه کوله دانش کله هغه څه وکا ولست څنګه خبر سي ستون دي په قرار دي ټوله هم دا غلا سمه ده. اما بدبختانه چې دوی اصلا احترام نه ورته لري، دوی نه غواړي چې هغه ولست بیا مو هم چې دوی نه کوم څه خبر سي. نو رسنۍ هر اوراز په دغه بد وضعیت کې دي. نو تاسو پوښتنه پوښتنه کې باندې وایم چې تر اوسه پورې طالبان واکمن وی نو د رسنې وضعیت به په اندغه شکل سره روان وي او هر ورځ به افغان خبریالان له ستونزو سره مخامخ وي او موږ شاهدان یو چې ډیری خبریالان هم د اوس وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي لکه پاکستان، ایران، حتی قاچاقي ځي. ولې چې هلته نتي دوی نشي کولی چې دومره سانسور لاندې خبر جوړ کړي، دومره سانسور لاندې کار وکړي. او دې تر څنګ ښځینه خبریالان حتی په ډیری کانفرنسونو کې اجازه نه ورکول کېږي ستاسې مزه هلته. نو زه کړو کې تر دغه حده چې یو په رسنۍ باندې سانسور وي، نو هغه به څه رسنۍ وي، څه یو هېواد به وي چې هلته ازادي بیان شتون ونه لري، یو خبریال په ازاده توګه خبر ونه شي ویلی، په ازاده توګه له یو چارواکي نه له یو پوښتنه ونه شي کولی. موږ شخصا زه خپله حتی په ځینو کانفرنسونو کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې به چې احمد ځي په الزام او دوره کې او د اشرف غني په دوره کې مونږ به مخامخ پوښتنه کوي، هر رقم نیو کې مونږ اجازه درلوده. اما بدبختانه چې اوس اصلا دا شی شتون نه لري، نو بدبختي هم دغه ځای کې ده. تر هغه پورې چې د طالبانو حکومت د ما په انصره دا حالت به په همدغه شان دوام ومومي.
ډېره مننه بهان صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. بل ملمنه چې خبریاله د ارزو صدات، هغه هم استودیو سره په وصله دوه ده، هغه به هم د خزینه خبریالانو را درسته دغه ستونزې یاد کی. آیا د یو افغان خبریال په توګه به هانس په لمندشته چې په افغانستان کې د نن بد رسنۍ وضعیت خشي، ځکه دغه کوم وضعیت چې تاسو یاد کړ مخکې ورته سره اشاره وکړه، دا ښکاری چې د رسنیو معاصریت هغه څه چې وو، هغه کوم بڼه باندې چې رسنۍ راغله پیدا شو په افغانستان کې رشد وکړ، متاسفانه له هغه جوش او خروش ولوېدلې. هله مندې شته چې رسنۍ به کېږي؟
نالو دین صاحب، به هیڅ وجه تر هغه پورې مخ کې ویلې چې تر هغه پورې د طالبانو واکمنی وي په افغانستان کې هیڅ کله به رسنۍ پرمختګ ونه کړه. رسنۍ لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، شل کاله رسنۍ د افغانستان رسنۍ خورا ډېر زیات پرمختګ وکړ، اما بدبختانه دوی په راتلو سره دا ټول دغه پرمختګونه لوبو سره لاهو شوه. نو د ما په انصره تر هغه پورې چې طالبان وي، طالبان واکمنی وي، دا حالت په همدې شان دوام ومومي. او دېنه ویره هم شته چې کېدای شي دغه نورې رسنۍ هم د دوی په امر سره وتړل شي، او داسې ورځ به هم راشي چې هغه په رسنیو کې به یو خبریال هم پاتې نه شي تر هغو پورې چې دوی وي. نو په دې نژې راتلونکي کې به تر راتلونکي یو کاله به دا رسنۍ چې دامګړې په دا اوسني وضعیت کې دي، له دې نه به نور هم وضعیت کړکېچن شي.
کور ودان بهان صاحب، سلامت اوسئ. خبریاله ارزو سعادت هم بحث سره ملګرې شوې ده. میرمن سادات سلیم شي، تاسو که چیرته د افغان خزینه یا جنو خبریالانو له ادرسه راشي وای چې تاسو په نظر 2015 کال د افغان خبریالانو رسنیو لپاره څه ډول وو، د رسنیو ملاتړي بنسټونه وای چې په دې کال کې سانسور حاکم وو، ګواښونه موجود وو، او لک تر لګه درې دېرش خبریالان توقیف یا زندانی وو چې اوس هم یو شمیر په توقیف کې دي. خزینه خبریالانو څو وضعیت ولیده په 2015 کال کې؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو د زده رادیو ټولو قدربد اوریدونکو ته. تاسو د سوال په تړاو باید وایم چې دا موږ تاسو ټول شاهدان یو چې له هغه وخت نه چې طالبان حاکمان شوي دي، په ټولیزه توګه ښځو ته جنجالونه او مشکلات او ستونزې او محدودیتونه شته. په ځانګړې توګه په 2015 کال کې چې په ختمېدو دی، هم دغه ستونزې وې، یعنی ښځې په ښځو باندې، ښځینه خبریالانو باندې زیاتر بندیزونه لګېدل چې د هغوی د غږ لپاره، هغوی د څیرې لپاره چې څیرې خو ماسکونه پې جبري شوي وو، او د غږ لپاره هم یعنی ډېر زیات بندیزونه موجود ول چې حتی هغه کلام او خبرې دوی نه شوای کولای چې په ما ډول چې باید وی کې خبرې وکړي. سره له دې د هغوی بندي کول یا هغوی ته ګواښونه کول یا د غوی د هری پښتنې سوال هری خبرونه نه پښتنه کوله چې مثلا په دې کوم موضوعات دي تاسو په کوم موضوعاتو خبرې وکړي په کومونه کې په ټول ته توګه خزي محدودې کړې وي حتی د غوی خبرې د غوی خبرونه هر څه چې ول هغه د خاص محدودیت لاندې ول نو دا خپل یو ډیر لوی مشکل دی چې موږ د دې په ځای چې ورس تربلی پرمختګ وکړو له دنیا سره سیال شو له نړۍ سره سیال شو مونږ برعکس شاته را روان یو او محدودیتونه زیاتیږي او مونږ برته شل کاله څلوېښت کاله شاته روان یو.
او میرمن سادات یو شمیر انجونې د مهال د افغانستان په رسنیو کې کار کوي او بل لور ته وکتل شي نن سبا دغه د یوټیوب د چینلونو یا د ټولنیزو رسنیو د نورو پلیټ فارمونو بازار هم ګرم دی. موږ تاسو ګورو چې کله ناکله افغان جونې فعالیت کوي ډیر کمې په رسنیو کې په ټلویزیونونو کې او ډیر کمې په یوټیوب او دغه راز نورو پلیټ فارمونو کې. دا څومره د قناعت وړ دی او فکر کوي چې د پام وړ ونډه ده که نه اړتیا فکر کوي ډیره ده؟
لودین صاحب محترم زه فکر کوم چې اړتیا له دې نه ډېره زیاته ده. خدا سمه خبر ده چې یو کم شمیر ډېر کم شمیر زمونږ خزینه خبریالان یا یوټیوبران یوټیوب کې فعالیت کوي یا هم په نورو ټولنیزو رسنیو کې ولې دا په هغه شمیر او په هغه اندازه چې مونږ خزینه په افغانستان کې لرو یا چې خبریالان دي او یا هم په هر مسلک کې چې دوی توانایي لري ولې د دوی فعالیتونه نسبت له هغې جمعیت نه ډیر کم دی. یعنی دا فعالیت ډیر کم دی نسبت به دې چې څومره انجونو هلته درس ویلی څومره تحصیل کړی څومره پوهنتونونه خلاص کړي. دوی ته باید ډیر او ډیره د کار زمینه برابره وي ازادي د بیان ازادي حق ورکړل شي او هغه کسان چې یوټیوب چینل هم لري د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. موږ او تاسو ګورو چې اوس هم هغه کسان چې په افغانستان کې دي ډیری ماسک اغوندي حتی د یوټیوب د ویډیو په وخت کې او ځینې هم نه اغوندي. نو دا هغه خبرې چې دوی کوي هغه خبرونه چې دوی جوړوي هغه هم ډیر په احتیاط سره جوړوي کنه چې داسې نه چې په هغه کې داسې یو خبره وشي چې بته د دولت لخوا دوی ونیول شي یا یوټیوب چینل یې بند شي یا مغرسنیز فعالیت یې بند کړي. نو دا هم له ګواښونو او محدودیتونو سره مخ دي او یو کم شمېر دا جرأت کړی دی چې راشي او خپل هغه هم مسلک ته کار وکړي او هم هغه خپل روزي د دې طریق نه چې کوم عاید له فیسبوک یا یوټیوب یا نورو ټولنیزو رسنیو نه کوي خپل د کورنۍ ژوند په مخته بوزي. او تر دې چې فکر کوم ډیرای مجبور دي چې یو فعالیت وکړي تر څو چې خپل کورنۍ ته یو رزق او حلال روزي پیدا کړي او هغه خبرونه چې دوی مخته بیایي هم زیاتره داسې خبرونه دي چې محدودیتونه پکې شته. یعنی دوی په آزاد توګه نشي کولای هغه خپل خبرونه مخته بوزي.
بلې او د رسنیو په برخه کې یا د رسنیو په سکتور کې د ښځو ونډه یا د نجونو ونډه څومره مهمه ده؟ اوله مهمه ده که چیرته افغان جونې ونس کولای چې پراخ حضور ولري په رسنیو کې د رسنیو په راپورونو کې په بحثونو کې یا هم هغه مسائل چې تر پوښښ لاندې راځي که دغه د خزینه ونډه پکې نه وي د خزینه خبریالانو څه ستونزې زیږولی شي؟ یعنی د خزینه خبریالانو رول او نقش ولې مهم دی ستاسو له نظر؟
پرته له شکه چې موږ پوهیږو چې ښځه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي. یعنی زموږ ښځینه د جامعې نیمه برخه تشکیلوي او د دې په اساس زموږ ټولنه د ښځو خبرو ته د هغوی رهنمایي ته اړتیا لري. مثلا یوه ښځه غواړي د یوې ښځې خبریالې خبرونه واوري یا د هغې خبرې دې ته ډېرې مهمې دي یا اغیزمنې ورته تمامېږي. یعنی نسبت دې نه چې د یو نارینه خبریال خبرې واوري هغه ښځینه خبریال چې کومې لارښوونې دوی ته کوي یا په کومو موضوعاتو چې ښځینه خبریالانې خبرې کولی شي شاید نارینه ونه شي کولی په هغې خبرې وکړي. نو د دې لپاره شاید د هغوی علاقمندي ده زیاته اوسي چې د دوی خبرې واوري او تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځې برخه او د ښځې رول ډېر زیات مهم دی. نه تنها په خبریالي کې په هرې برخې کې که چېرته موږ ښځې له ټولنې نه حذف کړو یا له رسنیو نه حذف کړو دا په دې معنی چې زموږ ټولنه نیمګړې پاتې کېږي. یعنی بیا هم همدغه چې موږ ډېر شاته پاتې کېږو. ښځې ته خدای پاک حق ورکړی په قرآن کې حق ورکړل شوی دی. نو موږ او تاسو هم باید دغه حق ته درناوی وکړو او د هغوی حقونه ورکړو او په دې پوه شو چې د ښځې رول په ټولنه کې ډېر زیات مهم دی ډېر زیات اغېزمن دی او موږ ټول ورته اړتیا لرو.
کور ودان سلامت اوسئ میربن سادات را سره پاتې شئ. ورزو بهان صاحب ته بهان صاحب مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې دننه هیله مندي یا هم داسې امیدواری چې ګواکې د رسنیو ستونزې به هواریږي، د خبریالانو ژوند به مسلکي کیږي او سانسور، محدودیت، اطلاعات ته لاسرسی دغه برخه کې چې کوم ستونزې دا به له منځه ځي. اما تاسو ویل چې هیلمندي ډیره کمه ده او تاسو هیلمن نه یې، د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره څومره هیلمندي شته؟ تاسو چې اوس د مهال په تبعید کې له افغانستانه بهر یې، آیا هیلمندي شته، شنه څراغونه شته چې دغه خبریالان به بالاخره میاشتې وروسته یا لږ تر لږه کال دوه کاله وروسته دوی به خپلو هدفونو ته رسیږي، کومو هیوادونو چې ژمنې ورکړي هلته به ځي؟ کنه فکر کوي ستونزې به روانې وي او د هیلو کوم څرک نه ښکاري او بالاخره د خبریالان چې باندې ستاسو په شمول دا به خدای مکړه ډیپورت کیږي افغانستان ته، او دغه کوم لګښتونه مصارف چې دغه دوه درې کلو کې وکړل دا هم تقریبا بې ګټې ځي نو یا هدر ځي؟
لودین صاحب ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. اساسي ستونزه همدغه ځای کې ده چې افغان خبریالان لکه وروسته چې تقریبا د څلور کلونو په تېرېدو سره لا هم بلا تکلیفه پاتې دي او خورا ډېر زیات ناهیلي شوي دي. هغه تېر په هېر د امریکې کیسونه خو لاړه په خپله مخه پسې دلته اغېزې په دا نورو کیسونه مو واچولې، په دا نورو هېوادونه یې مو واچولې. نو دلته اوس لویه ستونزه دا ده چې دا هغه هېوادونه چې په اسلام د افغان خبریالانو کیسونه مخ په وړاندې وړي هغه دوسیې ډېره په اسلام په ځان سره چل کېږي، چې دا په خپله یوه ستونزه ده. دوی فقط د افغان خبریالانو غوښتنه نړیواله ټولنې لږو هېوادونو چې په اصلاح ورسره هغه دوسیې لري او دوی منلي دي، غوښتنه دا ده چې دغه ژته ژره دغه وڅېړي او چې تر هغو پورې چې دوی دغه پاکستان څخه ووزي. او که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي لکه د اوس چې روانه ده، خورا ډېر زیات ستونزې دي دلته ښي ینی چې افغان خبریالان ستونزو سره مخامخ دي. که چېرې دا ډیپورت سي بیا هم افغانستان کې ورته ستونزې جوړېږي او دلته پاکستان کې ورته جوړېږي. باور وکړئ هره شپه ورځ افغان خبریالان لکه پاسبان خبره فقط انتظار دې ته باسي چې څه وخت به موږ دروازه ته قلباب کېږي او دروازه به ټکول کېږي او وینو به چې والله د پولیس دروازه ځکه زو او اته اجازه نه ورکول کېږي چې اته خپل دوهمه جوړه جامعه ته ځان سره واخلي، خپل شتمني ځان سره واخلي، هغه خپل اولیه خوراکي توکي ځان سره واخلي، حتی دغه ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دلته نړیواله ټولنه دا خورا ښه ایني او ازیت ښه څاري. اما فقط غوښتنه دا ده دوی نه چې دغه دوی هغه اواز ته لبیک وایي او دوی هغه هېوادونو کې چې منل شوي دي دغه دوسیې زر وڅېړي تر هغو پورې چې له دغه بد وضعیت څخه ووځي. او که چېرې دا لړۍ بیا هم وایم که په همدې شان دوام وي لکه دا اوس چې روانه ده، د ما په اند سره خبریالان لکه دا نن چې درې نفره ونیول شول زموږ همکاران، نور به هم دا لړۍ چټکه سي او هره ورځ به موږ دې شاهدان وي چې نور خبریالان به هم ونیول سي او افغانستان ته به ډیپورت سي. دا تاسو ته معلومه ده، دنیاوله ته معلومه ده چې فقط افغانستان ته ورسیږي هلته یا جیل کې ده یا به نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي.
او شمیرې ستا که څه هم څراغ صاحب لال کاشکې مې دا پوښتنه لږ نه کړې وای، شمیرې ستا چې څومره خبریالان پاتې دي؟ هغه خبریالان چې د جرمني د تک کې سونه لرل، فکر کوم جرمن چارواکو ورته یا ځواب ورکړ یا یې ورته وویل چې د همدې کال تر پای یا د جنوري تر اخره پورې راولي. فرانسې هم فکر کوم ډېر کسان راوستل. دغه کسان چې ستاسو په شمول د پی 1 پی 2 کې سونه درلودل یا هم د ایسایوي کې سونه درلودل، په دغه کې هم ګڼ شمېر خبریالان وو، د دوی شمېر معلوم دی؟ او که خدای مکړه به سرنوشت پات کیږي، څه شمېر خبریالان بل دغه سه حالات سره مخامخ کیږي؟
لودین صاحب د ما په اند سره دلته دم غړی تقریبا شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا د دقیقه توګه نسم ویلای، نو شاوخوا یو سلو شپېته او سلاویا خبریالان دلته پاکستان کې میش دي چې ډیرای د امریکا کې سمه دي پی 1 او پی 2 کې سمه دلوده چې ډیرای ته پروازونه اخیستي وو په شمول د ما چې دا په ټاپه ودرېده او خدای دې زه هلی سو او دې تر څنګه جن خبریالان چې لکه څنګه تاسو مې یادونه وکړه د آلمان کې سمه دلوده د تګستوزونه کې ژوند کوو په دې ورسته کې اته څومره مخ کې د ګستوزونو نه اته وېستل سو په زور او جابر سره وېستل سو او ډیرای خبریالان او د تقریبا چې د دقیق تاسو ویلای سم د څالو تاسو چې خپل شاهد ما کې سمه اته رات سو د آلمان د حکومت لوري د نوې حکومت راتلو سره دا خپل یو هغه اندېښنې چې د خبریالانو په منځ کې خپرې شوي دي او خورا ډېر زیات اندېښمن دي په دې چې مبادا خدای مکړه چې دا موږ کیسونه هم یا رات یا وځنډېږي دا په خپله یو ستونزه ده د خبریالانو په وړاندې پراته ده او بیا هم وایم چې ډیری افغانان خبر ایران دم ګړی له دې ستونزې سره مخامخ لویه ستونزه دا ده چې ویزې شتون نه لري او دوی د پاکستان د حکومت په دستور سره د کور مالکین دوی له کوره وباسي نو تاسو فکر وکړئ دې سړه هوا کې دې بد وضعیت کې ماشومان سره یا لکه د کوچی ژوند په موږ ښه ده فقط یوازې تنها ما په تاسو د دوه میاشتو کې مدري کولونه تبديل کړو ولی د خاطر چې ویزې نشته ویزې نه تمدیدوي او ویزې چې تمدیدوي څنګه یې پنځه ورکې مثلا نوې ویزه اخلي مزه به تاسو افغانستان ته لاړ شم البته انټرویو ورکمه اوس تلګه به تراسم نو زه خو مند معلومه خبره ده زه نشم کولای چې افغانستان ته لاړ شم همداشان نور خبره ده هم همداشان نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو څنګه د ویزه ترلاسه کا او د خپل واستون د پرتاله د افغانانو په وړاندې د افغان خبرې اعلان په وړاندې نو دا بیا تاسو ته وایم بیا ټینګار کوم چې افغان خبرې اعلان دلته پاکستان کې لسخت ستونزې سره مخامخ دي واستونزې نه ده دوه نه دي درې نه دي په لسګونه ستونزې دي چې افغان خبریالان سره مخامخ دي او بیا هم وایم چې یونیسیار یا د ملګرو ملتونو دغه ادارات چې اصلا یو مثبت کار یې افغان خبریالان نه ده کړی او افغان خبریالان تنها تنها خدای غږوري او بس دلته اصلا نیواټو پسلا ټولنه نه راځي نړیواله ټولنه نه هیڅ چا غږ نه اوریدلای دا نه دا اوریدلای دا لړۍ پندیشن دا مو پانسه دا یو لوی انساني ناورین بدل ته پاکستان کې رامنځته
کور ودان بهان صاحب سلامت اوسې باسر راټولو مرمن سادات سوشي لاندې سپارښتنې مو تر څو د افغان خبريالانو لپاره 2023 کال چې سبان بلورس پیلېږي لستونزو ډک کال نوي د خوخیو کال وي د نویو خبرونو کال وي لاندې سپارښتنې مو البته ممکن د هیلو پتراس کې وي خو خده چې سړی هیلی ولري همیشه هیلی کې دي تاسو سپارښتنې به سوي مرمن سادات
لودین صاحب محترم خو د سړي هیلې لرو چې هغه هیلې پاتې شوی مګر بیا هم انسان چې لمن اوسې دغه خبر ده زموږ د ورور خبرې د ټوله پر ځای دي مخصوصا زموږ هغه خبريالان چې په پاکستان او ایران او ځینو نور هیوادونو کې دي چې شخصا زخپل په کوم هیواد کې چې هم دلته یونیسیار د افغان خبريالان لپاره ویده دی بيخي کته هم په دې هیواد کې د افغان خبريالان شمیر ډیر کم دی یعنی کزه دلته یو خبريالای موجودې لپاره راغلی يم چې تاسو ما سره مرسته وکړئ دوی باید زما کیس وڅېړي او ما سره یعنی زر تر زر انټرویو وکړي ما ته نوبات راکړي ځکه چې دا شمیر دلته کم دی که چې په ایران کې زیاتی که په پاکستان کې زیاتی مګر دلته خو ډیر کم دی یعنی هغه لکه ټول نړۍ پوهیږي چې خزي یا خزینه خبريالان یا په ټوله کې ټول خبريالان په څو وضعیت کې دي په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې دوی سره باید زر تر زر کومک وشي او اسناد ثبوت هر څه هم دوی ته په لاس کې دي مګر بیا هم دوی دغه مثبت کار نه کوي چې د خبريالان انتقال کی یا دوی هم دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي بالکل هیڅ رسیدګي شتون نه لري خو هیله مې ده چې که دغه پروسه دوی د سی شفافه مخته بوزي او په اول کې هغه خبريالانو چې هر څه ثبوت اسناد د خبريالۍ په حق لور سره شته کثیر ته دوی د دوی کې سونه بررسی کی او مثلا دوی یو ام هیواد ته یوسي تر څو چې دوی شي کولای دغه ځنه خپل خدماتو کې یا خپل خلکو ته په درد خوړي او یا خبريالان چې په افغانستان کې دي دغه حقوق هم په پام کې ونیول شي هغه ته د بیان ازادي ورکړل شي تهدید او آزار او اذیت نشي پریښودل شي چې خپل مسلک په مینه او محبت مخته یوسي دا به ډیره ښه خبره او هغه خبريالان چې په تبعید کې دي لستونز او کړهون سره مخ دي هله مې ده چې دوی ته ډیر زر رسیدګي وشي او سپین لتورو جدا شي او حق حق درته وسپارل شي.
کور ودان مېرمن سادات سلامت اوسې بهان صاحب ستاسو لاندې سپارښتنې څه وچی چې 2023 کال لستونز ډاک نوي 2023 کال کې د خبريالانو دغه ستونزې چې نن موږ تاسو یاد کړې دا یاد نشي
کات دې موږ غوښتنه د پټوله کې د افغان خبريالانو غوښتنه نړیواله ټولنې له یونیسیارا له ملګرو ملتونو څخه دا ده چې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وسي او هغه ستونزې په 2025 کال کې چې له ستونزو ډک کال و دغه ته د پای ټکه کېښودل شي او په واقعي ډول د افغان خبريالانو ستونزو ته کتنه وسي او د دوی ستونزې له نږدې وڅاري او دا ستونزو ته یې د پای ټکه کېږدي او نشي کولی د افغان خبريالانو له خپلو کورنیو سره په یو امن ځای کې میسي او دغه تر څنګ هغه په اصلاح ماشومان چې تقریبا د څلور کاله زده کړو پاتې دي او د وشي کولی که د نورې نړۍ خلک غوندې په اصلاح سبق وایي او ښوونځی ته لاړ شي. فقط هیله مندي یې دغه ده چې 2023 کال داسې یو کال وي چې یوه ستونزه هم نه وي او د ټولو خبريالانو ستونزې که په ایران کې وي که په پاکستان کې وي که په ترکیه کې دي که په نورو هېوادونو کې وي دوی ستونزو ته رسېدنه وسي او ستونزې هوارې شي.
کورمو ودان ډیره مننه ز هیلمنیم چې دغه کومې هیلې یا ارمانونه چې تاسو یاد کړل یا هم میرمن سعادت یاد کړل دغه ارمانونه په 2023 کال کې یا پرلونکو میاشتو کې ترلاسه شي ترڅو د افغانستان ټولنه یا د افغانستان د خبريالانو ټولنه لرانځو تکلیفونه خلاص شي او بل اخره هغه سره رقم چې لازم ده هغه قصې خپل ژوند او روزګار هرڅوک مختبوزي. کورمو ودان درنو ملمنو یو ځل بیا په تبعید کې له افغان خبريال ظاهر بهاند د افغانستان د ملاتړ سازمان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې له مسول ظاهر چراغ او له افغان خبريال ارزو سادات نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واورید زموږ له پاتو خبرونو سره اوسئ.
Wait, that's a choppy way, wait, 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 Vai bas balam rashjanane.